سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فرید سیال د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبال اختر کله کوم خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان برېښنا شرکت چې طالبان اداره کوي د 2023 کال لپاره له تاجکستان څخه د برېښنا د پیرلو د یو قرارداد خبر ورکړی دی دا شرکت د شرکت نن په خپلې اکسپانډ یو خوندې ټوئیټر لیکلی دغه قرارداد په ترکیه کې د برېښنا شرکت د اجرایوي رئیس ملا محمد حنیف حمزه او د تاجکستان د برېښنا سهامي شرکت د رئیس محمد عمر عطازاده ترمنځ لاسلیک شوی دی د برېښنا شرکت همدارنګه ویلي شوې دوړو لورو له تاجکستان افغانستان ته د 500 کیلو واټه برېښنا د نوو مزو د غځولو پر مسلې هم خبرې کړې ول شوې دي چې تاجکستان له دې کار سره لیوالتیا ښکاره کړي له تاجکستان د نوی قرارداد لپاره د برېښنا د پیرولو قرارداد تاسو محال کیږي چې د کابل په ګډون د افغانستان په لوی خارونو کې خلک په روان شمې کې د برېښنا له ډېرې پرچاوي شکایت کوي افغانستان په وروستیو دوو لسیزو کې د خپلې اړتیا وړ ډېره برېښنا له تاجکستان ازبکستان ترکمنستان او ایران څخه وارده کړې ده د مخدرو بابا خنی سره د ملګرو ملتونو د مخدره مواد او جرمونو ضد اداره وای افغانستان د مخدره مواد د استعمال له جدي ستونزې سره مخامخ دی او په هر دوري او کورنیو کې وای اغیزمنه شوې ده د ادارې نن چهارشنبه په خپل ایکس پانی په خوند ټوئیټر ویلي دي لا د وزیر یوشتم کال رئیسی په افغانستان کې د مخدره توکو د مخنیوي درملنې او احیا هڅې پیاوړي شوې او د مخدره مواد یا له خطر یا د کارولو له امله له اختلالاتو سره د څلور افیا زرو مخ کسانو مرست ورته مرست رسیدلې دي تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او دیونما مشري روزا اوتمبایوا د میزان په میاشت کې ویلي وو د افغانستان د څلوېښت میلیونو وګړو له 15 تر 8 میلیونو په نشي توکو روکتي میرمن اوتمبایوا په یو مرکه کې ویلي وو چې له دې ډلې یو میلیونې ښځې او ماشومان دي هغې بېوسلي او درملو ته د افغانانو نه لاسرسی په نشي توکو درودو کېدو د عمل وندلا میلیونه بللی وو که څه هم د طالبانو حکومت له څو میاشتو راهیسې په لویو ښارونو کې پر مخدره مواد روږد کسانو د راټولولو او ځانګړو ځایونو ته یې د لیک تاسې پیل کړي خو په مخدره موادو د روږد کسانو د سمې درملنې په اړه ډېرې پوښتنې لا هم بې ځوابه پاتې دي د اسرایلو د پوز لوی درستیز خبرداري ورکړی چې په غزه کې روانه جګړه به ډېرې نورې میاشتې دوام وکړي نوموړی یې د خبرداري داسې مهال ورکوي چې د اسرایلو پوز په غزه ترانګه کې بریدونه زیات کړي چې په نتیجه کې یې تر اوسه له 20 زیات کسان وژل شوي دي د کلابندې شوې غزې دننه د پراخېدونکي بشري ناورین په اړه اندېښنو په سیمه کې د جګړې د بندېدو لپاره غوښتنې زیاتې کړې دي د اسرایلو د پوز لوی درستیز پرون چهارشنبه وویل چې د جګړې د هدفو ترلاسه کول ساده نه دي اسرایل ژمنه کړې چې حماس ډله چې امریکا او اروپایي ټولنې د یو ترهګري ډلې په توګه پیژني په بشپړه توګه له منځه یوسي او د تایوان واکمن ګوند په کلکه د خپلواکۍ د ملاتړ هڅو ته دوام ورکړی چې په دې سره پر تایوان به نور څو تګریز بندیزونه ولګول شي دا په تایوان کې د راتلونکي میاشتې د انتخاباتو په درشل کې د لفظي جګړې د زیاتوالي څرګندونه کوي ټاکل شوی چې د جنوري میاشتې په 14مه په تایوان کې چې چینی د خپلې خاورې و برخه بولي د ولسمشري او پارلمان لپاره انتخابات ترسره شي پکینګ د زور له لارې پر تایوان فشار راوستي چې د چین د حاکمیت ادعا ومني خبرونه مو واوریدل وړاندې سره دا مطلب اوریدل شي وړاندې بر سره په خبرونه کې واوري شوه د ملګرو ملتونو دوه سازمانونو له پاکستان د راستنیدونکو افغان کډوالو او په ټوله کې په افغانستان کې په ژمي کې د ناروغۍ او د ډېرېدو له امله اندېښنه ښودلې ده دا چې اوس موسم په افغانستان کې څنګه د هوا څومره ککړه ده وړاندې به په دې اړه درته جزئیات ولرو دا چې خلکو ته یې څومره ستونزې جوړې کړې دي په دې اړه به هم سره جزئیات واورئ چې نن د جدي مرغومې شپږمه پر افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل څلور څلوېښتمه کلیزه ده دا چې له دې یرغل سره په افغانستان کې خلک څومره کډوال شول او جګړې تر اوسه پورې څومره خلک له خپلو کورونو بې ځایه کړي دي څومره تلفات افغانانو ته واړول په دې اړه به وروسته بشپړه جزئیات درکړو همدارنګه غزنی ته به هم ورشو چې ډېر روغتیا پالان په دې باور دي چې هلته د غلطو رواجونو له امله تر اوسه هم ښځو او ماشومانو روغتیا ته پاملرنه نه کیږي
بدبختانه سی وسمله زمون مین دی ماشومان په یو بد وضعیت کې او د صحیح درسته توجه نه ورته کیږي
کدار ته به همور شو چې حالت کارګر د کار غوښتنه کوي
څنګهوالو موږ دا غواړو چې موږ لپاره کارونه ډیر کې یادایش کارونه وکړي چې کارګر کار اخته شي بیروزګاری ډیری دی
په غزه کې به د جګړې وروستي جزئیات هم درکړو نور مطالب هم شته ملتیا مو غواړم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي د ملګرو ملتونو دوه سازمانونو له پاکستانه د راستنېدونکو افغان کډوالو ترمنځ او په ټوله کې په افغانستان کې د ژمي له امله د ناروغیو په ډېرېدو اندېښنه ښودلې ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ ادارې یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان په دوو جلا راپورونو کې لیکي په وروستیو کې د تنفسي ناروغیو او خوارځواکۍ پېښې زیاتې شوې دي د راپورونو ښیي چې تر ټولو زیانمن له 50 کلونو کم عمره ماشومان دي چې زیات امید ظاهر مل لرو
ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ اداره یا یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د راستنیدونکو کډوالو ترمنځ او د ژمي پر رسیدو په ټول افغانستان کې د شدید تنفسي ناروغۍ او د خوارځواکۍ پیښو په شمیر کې ډیرواله راغلی. یونیسف په نومبر میاشت کې د افغانستان بشري وضعیت راپور کې لیکلي دوی په همدې میاشت کې له 500,000 ډیر ماشومان معاینه کړي چې له دې ډلې 9,000 د سخت خوارځواکۍ له امله د درملنې په موخه بستر شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ ادارې د هم ویلي چې د سپټمبر د درېمې اونۍ راهیسې د افغانستان په 40 ولایتونو کې شدید تنفسي ناروغي چې د یونیسف له قوله شاید لامل یې ژمی وي مخ په ډېرېدو ده. یونیسف زیاتوي د 2023 کال له جنوري راهیسې په افغانستان کې د شدیدې ناروغۍ 1,200,202 پېښې ثبت شوي خو له دوی د همدې ناروغۍ له امله 2,514 تنه مړه شوي چې 280 سلنه له 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ ادارې د ارقام د 2021 او 2022 کال په پرتله لوړ خودلی. یونیسف په افغانستان کې بیړنیو روغتیایي مرستو ته د اړمنو افغانانو شمیر هم 18.6 میلیونه تنه خودلی دی. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان هم په نومبر میاشت کې د افغانستان د بیړني وضعیت راپور کې لیکلي روان شمی کې راستنیدونکي کډوال په ځانګړي ډول هغوی چې په لنډمهالو سرپناو کې اوسي له ټولو زیات اغېزمن دي. ڈبلیو ایچ او زیاتوي دوی د میاشتې نږدې 200,000 راستنیدونکو کډوال معاینه کړي چې له بیلابیلو ساري ناروغیو سره مخ او پکې یو شمېر ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته وو. د روغتیا نړیوال سازمان د نوومبر تر پای افغانستان ته د راستنه شویو شمېر نږدې 4,00,000 تنه ښودلی چې 8,000 ښځې دي. د ادارې په 13 نومبر میاشت کې د شیری او کانګو ناروغیو په پیښو کې هم د زیاتوالي خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو دا دوه ادارې داسې مهال په ټول افغانستان او د راستنیدونکو افغانانو ترمنځ د ناروغیو د زیاتوالي خبره کوي چې تازه راستنه شوي هم وایي د کورنۍ غړي یې سختو ناروغیو نیولې او د درملنې لپاره یې پیسې هم نه لري. د کونړ اوسیدونکی عمر خان له دوی یو د چې وایي ټوله کورنۍ یې ناروغه ده.
زنانه چې دی او د چې بیماري اخستې ده چې د دې ځوانانو کور کې بیماران چې دي د سر خوږیږي د خپو مانې درد دي موږ سرګومه پرته کله سر وپړسېږي کله د مخ سر وپړسېږي ماشومان چې دي ټول سینه بغل دي ټوخی دی ویو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت راستانه شوي او کډوالو ستونزو ته د رسیدنې کمیسون ویان محمد یوسف احمدي د دوی تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره خبرو کې دا کړي چې روغتیا په برخه کې د ټاکل شوې کمیټې لوري راستانه شوي او کډوالو ته منظم روغتیایي خدمتونه رسول شوي دي. خو د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ اداره بیا په بیړه اغېزمنو ته د روغتیایي مرستو په رسولو ټینګار کوي.
و موریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان او همدارنګ یونیسف دواړو سازمانونو اندېښنه ښودلې وه چې په وروستیو کې په افغانستان کې د تنفسي ناروغیو او خوارځواکۍ پېښې زیاتې شوې دي. نن د جدي مرغومې شپږمه پر افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل 44 کلیزې سره برابره ده. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په یوې لمې کې د ورځ غندلې او د سیمې د هیوادونو په ګډون یې له نړۍ غوښتنه کړې ده چې له افغانستان سره ښه تعامل وکړي. په دې اړه زموږ همکاره جزئیات راټول کړي دي. تاسې ستړي مشې په خیر راغلې که تاسې د دغې ورځې په اړه نور راته وایاست.
فریده جان په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د جدي شپږمه پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد پوځي یرغل چې دی دا وایي د دې هیواد د 40 کلنۍ غمیزې پیلامه وه. دوی نن د دې ورځې د غندنې په پار باندې په کابل کې و غونډه رابللې وه چې د افغانستان لوړ پوړو چارواکو هم پکې برخه اخیستې وه او دا غونډه د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي ټلویزیون نه په ژوندۍ بڼه باندې خپرېدله. دوی یوه اعلامیه هم خپره کړه او ویل چې افغانستان چې دی دا د بل هیڅ هیواد په کورنیو چارو کې مداخله نه کوي او بل چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په داخلي موضوعاتو کې لاسوهنه وکړي. دوی دغه شان وویل چې افغانان د یو اسلامي ملت په توګه غواړي چې له نړۍ سره د اسلامي اصولو په چوکاټ کې خې او ټینګې اړیکې ولري چې په هغه کې هیڅ چاته هم د ضرر رسولو امکان نه وي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال سلام حنفي دغه غونډې ته وویل چې د جدي شپږم د افغانستان د بدبختۍ د پیل ورځ وو. په دې ورځ باندې د هغه په وینا باندې چې د علما او استادانو محصلینو او ټولو افغان ملت قتل عام وایي چې پایل شو. دغه شان د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی کبیر تر ډیره په دې غونډه کې چې وینا وکړه، په وینا کې تر ډیره له ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو باندې ورټوله او یو بار بیا یې ډاډ ورکړ چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد چې دی دا نه استعمالیږي. خو فریده جان، د طالبانو حکومت په نړیواله کچه له ترهګرو ډلو سره د اړیکو په نه پرې کولو او دغه شان افغانستان کې د تورېستي ډلو په موجودیت باندې تورن دی، هغه دا چې طالبانو له دې وړاندې رد کړی دی. نن د جدي شپږمې پر افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل څلور څلوېښتمې کلیزې سره برابره ده. د دې ورځې په اړه باندې سیاسي او امنیتي چارو زیات شمېر پوهان چې دي دوی تقریبا په یو وخت دي، او دا د افغانستان د تیری لسیزو د جګړو پیلامه بولي. دوی وایي چې دوه لاملونه وایي چې په پخواني شوروي اتحاد په افغانستان باندې یرغل وکړ، په کور دننه د خلق او پرچم ترمنځ سیاسي سیالۍ، او په نړیواله کچه په ویتنام کې د امریکا تر ماتې وروسته په جګړه کې د شوروي اتحاد ورګډول. دوی دغه شان وایي چې همدغه ورځ وه او جدي شپږم او د شوروي اتحاد یرغل په افغانستان باندې لامل شو چې د افغانستان بنسټونه ونړېدل، چې د لسیزو په تیرېدو لا هم دغه بنسټونه چې دی نه دي جوړ شوي. عام خلکو سره چې ما څومره خبرې وکړې، ولسي خلکو سره، دوی هم د دغې ورځې نه بدې خاطرې لري. هغه چې په دې جګړه کې یې د شوروي اتحاد سره په جګړه کې خپل خپلوان چې دی هغه وژل شوي دي او بیا ټپیان شوي دي، دوی هم د دې ورځې نه ښې خاطرې نه لري، او دوی هم تقریبا فکر کوي چې همدا ورځ لامل شوه چې په افغانستان باندې د تر اوسه پورې لا جنگ تحمیل دی او لا هم په دې هیواد کې جګړه کیږي. شوروي اتحاد ځواکونو د 1918 کال د 1950 کال په جدي کې په افغانستان باندې یرغل وکړ. د وخت ولسمشر حفیظ الله امین ووژه، او د پر ځای باندې ببرک کارمل ته واک وسپاره. خو لنډې مودې وروسته یې په وړاندې باندې زیات شمېر افغانانو وسلواله مبارزه پیل کړه، چې په پایله کې شوروي ځواکونه په افغانستان کې د نږدې یوې لسیزې جګړې او د 1,000,000 افغانانو له وژلو وروسته د 1918 کال د سلواغې په 26 باندې له افغانستان ووتل.
ډېره زیاته مننه کورودان زموږ همکار و چې د چدي مرغومي د شپږمې چې پر افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل څلور څلوېښتمې کلیزې سره برابر و چوسیات راکړل.
د ازادي راډیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په تشکیل کې د څارنې ورزونې څانګې لمنځه وړي، چې له امله یې ډېر کارکوونکي بې دنده شوي دي. ورزو تفصیل په دغه راپور کې اورو.
د طالبانو حکومت په یو اقدام کې د پوهنې وزارت په تشکیل کې په پلازمینې او ټولو ولایتونو کې د څارنې ورزونې څانګې لمنځه وړي دي، چې له امله یې تر 5,000 ډېر کارکوونکي بې دنده شوي دي. د راپورونو پر بنسټ یادو کارکوونکو تر دې وړاندې د افغانستان په 34 ولایتونو کې په دولتي او خصوصي ښوونځیو کې د پوهنې د کیفیت څارنه ورزونه کوله. یو شمېر هغه کارکوونکي چې د پوهنې وزارت په چوکاټ کې په نظارت ورزونه کې کار کوه، ازادي راډیو ته وویل دوی په یاده برخه کې لوړې زده کړې او له پوره تجربې برخمن دي، خو اوس بېکار او بې برخلیک دي. دوی له ډلې درې احساس وایي
دا چې زه بې سرنوشته کېږم یا بې سرنوشته په حالت کې پات کېږم، نو دا زما لپاره ډېره زورونکې خبره ده. نو زما غوښتنه دا ده چې دولت مونږ په عقل او تصمیم ونیسي، مونږ په مکاتبو کې، پوهنتونونو کې یا نورو تعلیمي او تحصیلي مرکزونو کې چې د معارف په چوکاټ کې وي او مونږ ته هلته اړتیا لیدل کېږي، په ځایونو کې باید مونږ ځای پر ځای شو.
ښاغلی سازده هم وایي چې په ټول افغانستان کې زرګونه لوستې کسان په یو سل بېکاره کېږي، دا د دوی لپاره یو ناورین دی. دغه راز د نظارت او ارزونې یو غړی خیال محمد چې بیکاره شوی دی او اوس په کور ناستی وای، د پوهنې وزارت له لوري د مسلکي پراختیا په نوم د یوې نوې ادارې جوړېدو کې دوی او د نظارت او ارزونې نورو هغو غړو ته چې وړ کسان دي د بیرته ګمارل کېدو ژمنه شوې. هغه ازادي راډیو ته وویل
او د دارالمعلمین استادانو سره به د نظارت غړي هم په دې دنده کې یو ځای کار کوي. یو تعداد کم کسان به د نظارت غړي وي او نور تعداد به بیکاره پاتې کیږي. نو امارت اسلامي او خصوصا د وزارت معارف نه مهیله ده چې دې کسانو ته هم یو طرحه یا ځایونه مد نظر ونیول شي چې دوی هم بیکاره او بېروزګاره نه سي.
د څارنې او ارزونې تشکیل د لمنځه وړلو او دا چې د یادو کارکوونکو برخلیک په څوي هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د مسؤلینو نظر ولرو خو له هڅو سره سره ونه توانېدو. خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت یو کارکوونکي چې نه یې غوښتل نو موغه کې راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل د نظارت او ارزونې څانګه لمنځه وړل شوې نه ده، یوازې یې نوم د مسلکي پراختیا پر اداره وغوښتئ چې د نظارت او ارزونې مخکینی وړ کارکوونکي او ورسره په د ښوونکو د روزنې د عالي مؤسسو استادان په یاده اداره کې وګمارل شي. هغه دا هم وویل په ټول افغانستان کې د څارنې او ارزونې په څانګو کې شاوخوا 6000 کسانو دندې درلودې. د راپورونو پر بنسټ د نظارت او ارزونې ډیری کارکوونکو چې اوس یې خپلې دندې له لاسه ورکړي د افغانستان پخواني دولتي کارکوونکي دي. یا ټوله 5000 ډیرو کارکوونکو چې ډیری یې په بیلابیلو څانګو کې د ماسټري تر کچې زده کړې کړي وي د پوهنې وزارت په دریم بس کې کار کوو. تر دې مخکې هم د طالبانو حکومت بیلابیلې دولتي ادارې له منځه وړي او د پخواني حکومت زرګونه مسلکي کارکوونکي له دندو ګوښه کړي چې ډیری یې له بیکاري، ګاونډیو او بهرنیو هیوادونو ته کډوال شول.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
اوس به هم یوه نړیواله موضوع واخلو. اسرائیلي چارواکي په غزه کې د جګړې د پراخېدو او غزولو خبر ورکوي خو له بلې خوا په سیمه کې د جګړې د بندولو لپاره نړیوال فشارونه په زیاتېدو دي. تفصیل په دې راپور کې
د اسرائیل د پاوز لوی درسیز هرڅي حلوي خبرداري ورکړ چې په غزه کې روانه جګړه به ډېر نور میاشتې دوام وکړي. نو موري دغه خبرداري داسې مهال ورکوي چې اسرائیلي ځواکونه په غزه کې فلسطینیانو پر ګڼ میشتو سیمو د هوایي بریدونو له ترسره کولو وروسته پرون سه‌شنبه ځمکني عملیات د غزې په مرکزی برخه کې د کډوالو خاري کمپونو ته وغځول. د څو میاشتو په مخه د پوځي عملیاتو د غزولو دغه اعلان د روانې جګړې په ترڅ کې د لا زیاتې ویجاړۍ ګواښم زیاتوي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې اسرائیلي ځواکونو تر دې مخکې په ښاري سیمو د غزې په شمالي برخه او په جنوبي ښار ګوټي خان یونس کې سخته جګړه مخته وړي چې په نتیجه کې فلسطینیان اړ شوي چې د غزې نورو لرې پرتو کوچنیو سیمو ته پناه یوسي. په داسې حال کې چې په غزه کې د اوربان لپاره نړیوال فشارونه زیات شوي او امریکا هم له اسرائیل د ولسي وګړو د تلفاتو د مخنیوي غوښتنه کړې، د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دوشنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې ډېر لرې ده چې جګړه د پای ته ورسیږي. د راپور له مخې دا په وروستیو لسیزو کې د اسرائیل تر ټولو ویجاړوونکي پوځي عملیات دي. په غزه کې د اسرائیل د پراخو بریدونو په نتیجه کې تر اوسه نږدې 1000 کسان وژل شوي او پر غزې واکمنې د حماس د روغتیا وزارت چارواکو د ټپیانو شمېر شاوخوا 55000 کسان ښودلی دی. د دې وزارت په خبره د وژل شوو کسانو دوه درېمه برخه یې ښځې او ماشومان دي. په عین حال کې د اسرائیل د پوځ لوی درسیز پرون سه‌شنبه وویل چې د جګړې د اهدافو ترلاسه کول ساده نه دي. اسرائیل ژمنه کړې چې حماس به چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني په بشپړه توګه له منځه وړي. هغه ډله چې د اکتوبر په 1 نیټه د اسرائیل پر قلمرو په بریدونو کې 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نور یې ارغمل کړل. د کلابندې شوی غزې دننه د پراخېدونکو بشري ناورین په اړه اندېښنو او په سیمه کې د جګړې د بندېدو لپاره د مخ په زیاتېدونکو غوښتنو په ترڅ کې د امریکا متحده ایالاتونو پرون سه‌شنبه وویل چې د اسرائیل د ستراتیژیکو چارو وزیر ران ډیرمیر په واشنگتن کې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن او د ملي امنیت له سلاکار جک سولیوان سره وکتل. د دوی د خبرو نور جزئیات نه دي څرګند شوي خو د امریکا متحده ایالاتونو د تیرې اونۍ په پای کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه لیکته چې د دیارلسو غړو په مثبتو رایو تصویب شو د روسیې تر څنګ له رایه ورکولو ډډه وکړه. له دې مخکې متحده ایالاتونو د غزې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوه پریکړه لیکونه ویټو کړي وو. دغه نوی تصویب شوی پریکړه لیک غزې ته چې 2.2 میلیونه اوسیدونکي بشري مرستو ته سخت اړتیا لري د مرستو رسولو د چټکتیا غوښتنه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې ډېر روغتیا پالان په دې باور دي چې دلته د غلطو باورونو او دودونو له امله د کورنیو له خوا هم د ښځو او ماشومانو روغتیا ته پاملرنه نه کیږي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې ورو.
په غزنی کې روغتیا پالان وایي دلته د کورنیو له خوا هم د ښځو او ماشومانو روغتیا ته چندان پاملرنه نه کیږي. دوی وایي دا لامل دی چې ډېری میندې د زیږون پر وخت مړې کیږي او ماشومان یې د نه پاملرنې له امله په خوارځواکۍ اخته کیږي. ډاکټر سید احمد تنا په غزنی ولایت کې د کوار موسسې د اس بي سي پروژې کوارډیناتور دی. هغه دا خبرې تیره ورځ د شاوخوا شپېتو ځوانانو د رسنیو استازو او خواله رسنیو فعالانو ته د یو نیول سوي ورکشاپ په څنډه کې رسنیو ته وکړي.
اوس هم لا داسې ناخوالې موجودې دي چې د میندو مړینه هغه د ولادت په وخت کې اوس هم لا فیصدي لوړه ده نسبت نورو هیوادونو ته. که څه هم د صحت په بخش کې اوس بهبود راغلی ده، اما بدبختانه سي اوس هم لا زموږ میندې ماشومان په یو بد وضعیت کې او د صحي درسته توجه نه ورته کیږي.
ښاغلی تنا زیاته کړه د اس بي سي پروژې تر سرلیک لاندې د غزنی په دیارلس ولسوالیو کې روغتیایي فعالیتونه کوي چې د روغتیایي او اجتماعي کارمندانو او رضاکارانو په واسطه د ټولنې خلکو ته د روغتیا په برخه کې عامه پوهاوی ورکړي. د زیاته کړه خو تر څنګ یې غواړي چې قومي مخورو، دیني عالمانو او د سیمه ییزو شوراګانو غړو ته ورکشاپونه جوړ کړو تر څو د روغتیایي معلوماتو، تغذیې، ماشوم ساتنې او تعلیم د برابري په برخه کې عامه پوهاوی زیات سي او وروسته یې خپلو کورنیو ته ورسوي تر څو په کورنیو کې د روغتیا په برخه کې ښه فکر خپور سي. نوموړی زیاتوي په افغاني ټولنه کې ځینې بد او غلط دودونه د دې لامل سوي چې د مور او ماشوم دواړو روغتیایي ګواښلې ده. خلک دې هڅه وکړي چې خپلې مېرمنې د میندوارۍ په وخت روغتیایي کلینیکونو ته بوځي او د روغتیا پالانو په لارښوونو دې عمل وکړي.
مخکې تر دې چې ماشوم دنیا ته راسي یا میندې سي هغه حامله وي، هغوی ضرور باید حد اقل څلور ځله صحي کلینیک قابلګانو ته ولاړې سي او هلته صحي مشورې واخلي تر څو د دوی ولادت اسانه سي. دوی ته په هغه د امیدوارۍ په وخت کې ځینې دواګانې چې هغه بدن ته ضرر رسوي، خپله میندو ته ضرر رسوي او په عین وخت کې ماشوم ته تاوان رسوي. د دغو خودداري وکړي.
د خواله رسنیو فعال او ممثل سیمان راهل هم دغه ورکشاپ ته رابلل سوی و. دی وایي دغه سی ورکشاپونه او داسې غونډې چې په هغوی کې د عامه پوهاوي معلومات ورکول کیږي د خلکو لپاره ډېر اړین او ګټور دي.
عامه پوهاوی دی چې یو ښه ځوند ته سالم ځوند ته لار پرانیزي. دا دومره ناخوالې چې موږ په خپل ځوان کې لرو، خصوصا افغانان د سیمې په کچه موږ دغه سی نه عامه پوهاوي سره مخامخ شي. عامه پوهاوی هلته ډېر کم دی، نو ډېر اړینه ده چې له دغه سی مجالسو دغه غونډو دغه شی همداسې انتقال سي سیمو ته. د روغتیا، د ژوند، د ژوند د ارزښتونو د غټولو په اړه عامه پوهاوی ورکړي سي موږ ته لازم ملزوم.
راحل زیاتوي موږ له ټولو اړخونو معلوماتو څخه بې برخې یو، خو د غونډو، ورکشاپونو او رسنیو له لارې چې موږ څه اورو دا کولای سي چې موږ ته پوهه راکړي. خو اړینه دا ده چې دا موږ له خپلو کورنیو سره شریک کړو، هغوی پوهه کړو چې څنګه د مور او ماشوم ساتنه او پالنه کولای سو.
په ټوله کې موږ په دې نه پوهیږو چې موږ څنګه کولای سو ټولنې ته سالم اولاد وړاندې کړو. نور خبرې د هغوی په ساتنه کې، د هغوی روزنه، د هغوی خوراک، د هغوی تغذیه، دا خو بیل پرېږده. نو نن چې کوم بحث مطرح شو، زه ډاډه یم چې که داسې هم لاس په لاس شي او هر سړی په خپله کورنۍ کې خپلو خپلوانو ته ووایي، دا به د ټولنې او د خلکو په خیر باندې.
ډیری وخت شکایت کیږي چې د افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې لا هم په ډیری سیمو کې ګڼ خلک د خپلو ښځو او ماشومانو روغتیا ته چندان په ښه سترګه نه ګوري، چې له دې سره یې په کورنیو او ټولنه کې ډیری وخت یو شمېر ستونزې او ناخوالې رامنځته کیږي.
اوس به د افغانستان په جنوب کې کندهار ته ورشو. کندهار کې د کرنې او مالدارۍ ریاست د هګیو د تولید د فارمونو د زیاتوالي خبر ورکوي. د دوی په خبره دا مهال په دې ولایت کې شپږ د هګیو د تولید لوی فارمونه شته چې هره ورځ 200,000 هګۍ پکې تولیدیږي. نور تفصیل لسیمې په دې راپور کې.
دا په کندهار کې د هګیو د تولید یو لوی فارم دی چې د شاوخوا 130 میلیون افغانۍ په پانګونه جوړ شوی دی. په په دې فارم کې په افسر ډول هر ورځ تر 130,000 هګۍ تولیدېږي او د کندهار ترڅنګ د نور ولایتونو بازارونو ته لیږل کیږي. د فارم مسول بلال احمد وای که د طالبانو حکومت ځمکه ورکړي او نور امکانات ورته برابر کړي نو دوی به په دې برخه کې نور پنګونه هم وکړي.
دا یو لک سلوی زره دانې شرګان نیو پیسه تولید لري ټوټه لګي یو لک او شل الا یو لک 25,000 پورې کندهار شهر او شاوخوا ولسوالان ته موږ راستو. امارات څخه هیله لرو چې موږ سره همکاري وکړي موږ ته ځکه راکړي او یاخه په قرارداد راکړي. موږ آینده کې اراده لرو چې د شپته ملیونه په اندازه باندې نور هم پنګونه وکړو. 6,000 دانې شرګان موږ نور فارمونه جوړ کړو او سره پر څنګ موږ د امارات څخه هیله لرو دا پاکستان څخه چې کوم خرابې یا غیر راضي یا مرزمنه کیږي
په دغو فارمونو کې د کورنیو تولیداتو او کورنیو بازارونو ته د ارزې ترڅنګ سلګونو تنو ته د کار زمینه هم برابره سوې ده. د ضیاءالحق او محمد نبی په نومونو دوه کارکوونکي له نورو پانګوالو غواړي چې په دې برخه کې پانګونه وکړي.
نوم مې ضیاءالحق مو یو سلو شل نفر اخته و دلته چې سار مال راشو دانه ورته ورسمو بیا اگر راټولې کو وروسته هغوی راټولې کړو بیا کاټن کړو کاټن چې کو بیا راوباسو دلته ګودام ته راوباسو ګودام نه پس بیا موټر راځي موټر ته بارو د کندهار په ښار کې خرڅېږي نورو ولایتو ته ځي.
محمد نبی پنګوالو موږ د غوړس موږ لپاره کارونه ډیر کې یادایش کارونه وو کې کارګر کار اخته سي بیروزګاری ډیرې دي.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین وایي بازار ته د بې کیفیت هګوی د ارزې د مخنیوي هڅې کړي. د کندهار د کرن ریاست د مالداری امیر مولوی محمد حمید وای په دې ولایت کې شپږ د هګوی د تولید لوی فارمونه ستچې هر ورځ 200 زره هګۍ تولیدوي.
په کندهار کې د شپږ یو غټ فارمونه موږ لرو هغه کې د 2,00,000 2,10,000 په اندازه باندې چرګان دي. په روزانه تولید تقریبا د 2,00,000 پورې موږ په کندهار کې اوس دغه فارمونه د روزانه د هغوی تولید لري خو ضرورت یې نه دي پوره کړی. تقریبا 80% موږ بسیا یو اوس 10% نور هم ضرورت لرو. زون په سطح باندې د هغوی نور ولایتو ته هم ځي او اول دې غوښتنه داره چې د هغوی چې بازار ته ارزه کوي باید ټاپه لري تاریخ د ختم او د شروع ولري او موږ ته به وکولای شو چې موږ د هغوی مخ وینځو کمی د خارج سره ځي قرنټینو ته مېل دی وخت وخت ډاکټر صاحبان ځي ویټنر صاحبان ځي ګوی هغهږي موږ په یوه هغه 15 ورځې وخت لري بالا وخت نه لري.
د هغوی فارم لرونکي د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د فارمونو لپاره دی مناسبې ځمکې ورکړي او د هغوی د محصولاتو ملاتړ دی وکړي ترڅو له بهرنیو هیوادونو د راوارد سو تولیداتو سره سیالي وکړي.
ستاسو له پیغامونو
زموږ ستونزې ډېرې زیاتې دي ځکه چې یوله ستونزه مو د اوبو ده چې اوبه د نشتون سره موږ مخامخ یو. د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالي نو تقریبا کم سې کم 1.5 متره موږ پایپونه وراچوو. 150 متره موږ برمې وهو. نو د دې له وجې څخه موږ کم د کور مصارف چې دي په دې باندې نه پوره کیږي. نو دا ډېر سختو شرایطو سره د خلک مخامخ دي. نو موږ د اسلام امارت څخه غواړو چې موږ ته دا د فرهاد بند کوشش وکړي د فرهاد بند راته راوتړي په اول ګام کې. نو موږ دغه ډېره غټه ستونزه ده چې د اوبو نشتون سره مخامخ یو.
السلام علیکم ورحمت الله. زه ادم جان د هلمند ولایت د نوزاد ورسوالۍ تاسو ته پیغام پرېږدم او د پیغام د نشرولو په هیله. نو تاسو داسې دغه پیغام سره نشر کړئ د خیر سره چې د اسلامي امارت مشران دا زموږ پیغامونه واوري. موږ د اوبو د نشوالي سره ډېر مخامخ یو. زموږ اوبه ډېرې کمزورې دي یو انچ اوبه مو دي. نو دا علاقه نوزاد دغه کاریزونه چې دي دا ټوله سکوت سره مخامخ دي. نو موږ غواړو چې موږ د اسلامي امارت پاملرنه وسي موږ د فرهاد بند راوتړي او دغه کوم لوی لوی لار چې ده د ګریش څخه د موساکلا او نوزادو باغرانو بغنیو دغه لوی لار چې ده راته پخه سي سړک راته جوړ سي. نو موږ ته هیڅ توجه تر اوسه پورې نه ده سوې د اسلامي امارت خوا څخه نه کوم کار موږ تر اوسه پورې سوې دي.
د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. وروره زه عبدالرحمن د هلمند د مرجو ولسوالۍ استاد ته تاسو ته پیغام پرېږدم. وروره د زموږ ولسوالۍ چې د ډیره نادره وچکلۍ ځپلې ده او ډیره وچه ده. نو موږ د مسؤلینو سره دغه غوښتنه کوو چې وروره د زموږ مرجع ته د کوم مسؤلین د اوبو مسؤلین چې دي د امارت خلک دي هر څوک چې دي دا زموږ مرجع ته باید نه کې توجه وکړي. په اوبو کې هیڅ اوبه دلته نسته ولې وچکلکې دي څهان وچ دي وروره نو دوی هیڅ توجه دې ته نه ده کړی. ګردو بیا پرودو کتلې دي یا وروره چیرې علاقېم دوی ورځې را رسېدلې نه بیا وب بیرته اړولې.
دوی منی مای تر اورسېدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروانه پروګرام لرو. خطر هغه وړاندې ورزو د دې سات لاندو خبرونه ده.